په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه په پام کې ته، چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکن کې د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو د سازمان د ملي امنیت د ادارې مشران په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه پیل کړې. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ راتلونکې اونۍ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربتوب وکړي. خبرونو تفصیل: د فاریاب په دولس ولایتونو کې پوځي عملیات پیل شوي. د 209 شاهین قول اردو بیان محمد حنیف رضایی پرون د دغو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
عملیات نیروهای امنیتی تحت نام قیام،
د قیام په نوم د پوځي عملیات د 209 شاهین قول اردو د قماندان په مشرۍ د فاریاب په قرغان او قرمقل ولسوالیو کې پیل شول. رضایی وویل د امنیتي ځواکونو په لومړۍ نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ضبط کړي دي. رضایی دغه راز وویل په دې ولسوالیو کې به پوځي عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته په سیمه کې امنیتي پوستې هم جوړې شي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن د ازبکستان په پلازمېنه تاشکن کې د افغانستان پر وضعیت په یوې غونډه کې خبرې وشي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارو مشران نن په تاشکن کې غونډه کوي. دا خبر پرون د روسي دولتي خبري آژانس تاس د ازبکستان د ملي امنیت د ادارې په حواله خبر کړی. د ازبکستان د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي، دا غونډه به د نړیوال تروریزم پر ضد پیاوړې مبارزې لپاره د همکاریو پر زیاتولو متمرکز وي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې د افغانستان پر حالات ولدې اړخه چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر امنیت څاغیز کولای شي هم بحث کیږي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د تروریزم ضد مرکز به د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو بیان هم خپور کړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړې چې د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستان نه راوختي وو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلي ول، د هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله وکړه. د افغانستان حکومت د تاجکستان د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. داعش ډلې هم تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیم د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویان ویلو چې په څو ساعتونو کې به د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیژونو دستګاو ته د ګازو لیږدولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس ایسنا د بهروز کمالوندي له قوله خبر ورکړی چې ویلي و له نیمې شپې به د یورانیم د غني کولو پروسه پیل شي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي، ایران باید ټول هغه اقدامات چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې کړي لغوه وکړي. هایکو ماس ایران هڅولی چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون مطابق عمل وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په برلین کې په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل، د ایران د ولسمشر اعلان د منلو وړ نه دی. په فوردو کې 1440 سنتریفیژونو ته د یورانیمو د ګازو ورکولو پیل له هغو تعهداتو سره چې ایران له نړیوالو سره کړي اړخ نه لګوي. تهران وروسته له هغې چې واشنګټن د 2013 کال په مې کې له شوي اټومي تړون ووت او پر ایران یې بېرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړون نه د پشا کېدو ګامونه پورته کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ راتلونکې اونۍ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د دواړو متحدینو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریا او له روسیې د انقرې د پرمختللو وسلو د اخیستو په اړه یو څه اختلاف رامنځته شوی دی. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 به سره ګوري. د ترکیې ولسمشرۍ دفتر ویلي دغه کتنه د ترامپ په بلنه ترسره کیږي. اردوغان مخی خبرداری ورکړی چې دی به د سوریې د کړکیچ پر سر د اختلافاتو او د امریکا د استاذ جرګې د هغه وروستي اقدام په وړاندې د راپورته شوو اختلافاتو په خاطر د امریکا د کتنې پر لغوه کېدو غور وکړي چې یوه پیړۍ مخکې د ارمنانو وژنې ډله ییزه وژنه بللې ده. ترامپ په ټویټر له اردوغان سره ټلیفوني مکالمه ډېره ښه بللې او ویلي دي چې له هغه قربتوب ته سترګې په لاره دی. ترامپ دا هم ویلي چې له اردوغان سره د سوریه او ترکیې د پولې د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د کردانو په وړاندې د انتربګنۍ د ختمېدو او یو شمېر نورو مسایلو په باب خبرې کړې دي. د تېرې اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د دواړو مشرانو تر خبرو وروسته ترکیې د اکتوبر په 9 د سوریې په شمال ختیځ کې د سوریې د کرد ځواکونو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. ترامپ هم له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه پیل کړه، خو د ترکیې د دغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړ. واشنگټن ویل د ترکیې د حملې ملاتړ نه کوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استضاء په اړه د څېړنو د پیل لپاره د هڅو مشري کوي وایي راتلونکې اونۍ به په عمومي غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دریو مهمو چارواکو توضیحات واورېدل شي. د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف چې د تحقیقاتو مشري کوي پرون وویل په اوکراین کې لوړ رتبه ډیپلومات ویلیم ټیلر، د بهرنیو چارو وزارت چارواکی جورجی کنت، او په اوکراین کې د امریکا پخوانی سفیر ماری یوانویچ به د نومبر په 14 او 15 د دې جرګې عمومي غونډې ته راو بلل شي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتان په دې اړه چې ولسمشر ترامپ اوکراین ته د پوځي مرستو مخنیوی کړی او په عین حال کې په کیف فشار راوستی و چې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکراتانو د احتمالي کاندید جو بایدن په اړه تحقیق وکړي، غونډې جوړوي او هڅه کوي چې په دې ډول د ترامپ استضاء ته لار هواره کړي. ډیموکراتان پر ولسمشر تور لګوي چې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړي او له پردي هېواده یې غوښتنه کړې چې د امریکا په سیاسي پروسه کې لاسوهنه وکړي، خو ولسمشر ترامپ ویلي هیڅ ناسم کاری نه دی کړی. خبرنامه له ازادي راډیو واورېدل کې دا او ځینې نور خبرونه واړئ بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډېره برخه موسیقي ده ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې مو واورېدل چې د تاجکستان چارواکو ادا کړې چې له افغانستان ورغلو د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو د دې هېواد پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده. دغه حملې سره د منځنۍ آسیا هېوادونو او دغه راز له کلملین سره یو څه اندېښنې را پورته شوې دي. تاجک چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو یوې شل کسیزې ډلې ازبکستان په پوله د دې هېواد پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې حمله کې تاجک چارواکو وویل چې د دوی دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي او 15 حمله کوونکي هم وژل شوي، 15 حمله کوونکي ژوندي نیول شوي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه چې آیا د تاجکستان د چارواکو دغه ادعا سمه ده چې د افغانستان نه ورغلي وسلوالو په دغه حمله کې لاس درلود څه نه دي ویلي. دغه راز داعش هم تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو کرملین دې حملې اندېښمن کړی. فرشته جلال زی تفصیل اوروي.
په تاجکستان کې چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو یوې ډلې د تاجکستان د پولي ورپورې غاړې ته حمله کړې وه، د داعش غړي ول او له افغانستانه د دوی خاورې ته وروښتي ول. د حملې سیمه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په 60 کیلومتري کې او د ازبکستان پولي ته هم ډېره نږدې ده. د تاجکستان پر امنیتي پوسته د حملې هدف لا نه دی څرګند شوی. د تاجکستان د امنیت چارواکو دې مسلې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په بیان کې چې ډېر مختصر لیکل شوی و ویل شوي ول چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په 3 د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیانو ولسوالۍ ته ورتېر شوي ول. د رپورټونو پر اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. 15 حمله کوونکي نیول شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د وژل سوو کسانو عکسونه هم خپاره شوي ول. په هغو عکسونو کې لیدل کېدل چې د یوه مړي لاسونه په پلاستیکي ولچکونو تړلي ول، خو هغه عکسونه د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت له ویبسایټه وروسته ډیلیټ شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغوی سره څلور موټر هم ولاو د رودکي په سیمه کې د اشقابات سرحدي پوستې پورې په موټرو کې تللي ول. تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابته کړي چې وسلوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. دا خبره هم مهمه ده چې د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي، د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته وسلوال طالبان فعالیت لري. د تاجکستان حکومت آزادو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د حملې سیمې ته ورشي او معلومات راغونډ کړي. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د تاجکستان د حکومت لوري ورکړ شوي معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. زیات څارونکي هم استدلال کوي چې هغه کسان چې غواړي حمله وکړي د دې لپاره چې وسلې ترلاسه کړي، ولې د تاجکستان پر یو امنیتي پوسته حمله کوي؟ ځکه وسلې په افغانستان کې کمی نه دي. د آزادی اروپا او آزادی راډیو د خبرو په مرکز کې د منځنۍ اسیا د چارو څیړونکی بروس پنیر وایي دا یو مهمه خبره ده چې په منځنۍ اسیا کې د یوې حملې پړه پر داعش ورچول سوي او ادعا شوي چې هغه کسان له افغانستانه ورغلي ول. د ډیرو کلونو راهیسې په منځنۍ اسیا او له دې سیمې ورپورې د دې ډول وضعیت د پیښېدو اندېښنه موجوده وه. په دې کې شک نشته چې وروستۍ حملې چې د منځنۍ اسیا په جنوب کې د خطر زنګ وهلی په کرملین کې هم خلق ځانته متوجه کړی دی. په کرملین کې چارواکو له ډیری مودې راهیسې د داسې امکاناتو خبرتیاری ورکاوه. د روسیې چارواکو اټکل کړی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د داعش زرګونه وسوال میشته. بروس پنیر لیکلي کچېرې هغه معلومات چې په دې اړه د تاجکستان حکومت ورکړي په کره شواهدو تایید نشي، دا معنا لري چې د منځنۍ اسیا، روسیه او چین حکومتونه باید خپلې پالیسۍ د واهي ګواښونو له مخې نه بلکې پر حقایقو بنا کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د چارواکو غونډه وه او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پکې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان غړي چین د تاجکستان له حکومت سره ډېره همکاري کړې چې د افغانستان پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې چې غرنۍ هم دي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. چین هم غواړي چې دا سیمه امن سي او له افغانستان خپلې خاورې ته د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. په تاجکستان کې د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې مسأله خبرې نه دي کړي.
د بدخشان مرستیال ولی عبدالغفار گردش د روسیې انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تاجکستان پولې ته نږدې د دې ولایت نوسای ولسوالۍ ډېره برخه خاوره تر کنټرول لاندې راوستې ده. گردش ویلي چې دولت یوازې د دې ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري او د تاجکستان سرحدي ځواکونه دې لوري ته په 2-3 کیلومترۍ کې لیدلی شي چې وسلوال طالبان په سیمه کې ګرځي راګرځي. ښاغلی گردش دغه راز ویلي تر اوسه بهرني وسلوال سیمه کې نه دي لیدل شوي او ټول طالبان افغانان دي، خو که سیمه د تصفیه لپاره عملیاتو نشي د دې خطر شته چې بهرني وسلوال هم په سیمه کې نفوذ وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور د پراخېدو موضوع ته کتنه شوې. احمد شیبر ته بغوک شو.
فارن پالیسي خبرونې په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې څو کاله مخکې د شک د تیوري خپره شوه چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي. خپرونه بیا لیکي چې په دې برخه کې د یوه نظر د ډلې تبلیغات نه وو. پخواني ولسمشر حامد کرزي د روسي حکومت او ګڼو پاکستانیانو په ټویټرونو کې دا تور پورې کړ. په 2018 کال کې حامد کرزي داعش د متحده ایالاتونو د لاس آله وباله او بیا یې وروسته ادعا وکړه چې واشنگتن د دې ډلې حمایت د دې لپاره کوي چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې خپل حضور ته توجه پیدا کړي. پروسه شکل بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو داسې هلیکوپتر چې د امریکا نقشې پرې نشته دې ډلې ته وسلې لیږدوي. فارن پالیسي بیا لیکي په وروستیو میاشتو کې پاکستانیانو په ټویټر کې تور پورې کړ چې امریکایي ځواکونو په لنډو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي افغانستان ته انتقال کړی دی. البغدادي د اکتوبر په 16 په سوریه کې ووژل شو. خبرونه بیا لیکي چې دا نظر نوی نه دی. د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی له سلاکارانو نیولې د هند په بیهار ایالت کې د پانتون د محصلینو تر یوې ډلې پورې دا تور پورې کړی دی چې داعش امریکا رامنځته کړی دی. فارن پالیسی څرګندوي په افغانستان کې دا نظریه پیاوړې ده ځکه چې خلک دا پوښتنه کوي چې د اسلامي دولت خراسان ډله یا داعش د دې سربېره چې سخت ځپل شوې ده لا هم پیاوړې ده او فعاله ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د داعش ریښې 2010 کال ته رسیږي. هغه وخت په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو له امله وسلوالو ننګرهار ته مخه کړه. د دغو کسانو اکثریت پاکستانی طالبان وو. بیا وروسته په 2015 کال کې اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او له دې ډلې سره افغان طالبان او د مرکزی آسیا یو شمېر جهادیان یو ځای شول. د داعش مؤسس ابوبکر البغدادي تیرونه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د فارن پالیسی په باور د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر روحیاتو بې اغېز نه وي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په سریلانکا کې د افغانستان سفیر اشرف حیدری لیکلې ده. لیکوال لیکي افغانستان د سارک جنوبی آسیا د همکارۍ د سازمان د یو غړي په توګه هڅه کړې ده چې سیمه له اقتصادي پلوه یو موټی وساتي او په دې ډول په جنوبی آسیا کې تلپاتې پراختیا ته لار پرانیسي.